السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي سفیر منل یوه عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي چې دوی د یو ګاونډي په توګه تل له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلد وایي د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیري سره یې په افغانستان کې د بشري بحران د حل او د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځپنې په وړاندې د خپلو هڅو په اړه خبرې کړي دي. هغې دا خبره پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو ملاتړ ته چې دوی اوس ورته اړتیا لري دوام ورکړي. میرمن امیری تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی د قطر په پلازمینه دوها کې د فبروري په 13 او 19 نیټه د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې ته د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو او یو شمېر سازمانونو ځانګړي استازي او د طالبانو د حکومت مسؤلان ورغوښتل شوي دي. د سالنګونو لپاره د طالبانو د حکومت د ساتنې او څارنې مسؤل د واورې او طوفان له کبله موټر چلوونکو ته پر دغې لارې د نه تګ سپارښتنه کړې ده. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو له هغې ډلې پژواک خبري اژانس د عبدالحلیم آغا په حواله ویلي چې له پرون ماښام راهیسې دغه لاره د موټرو تګ راتګ ته مناسبه نه ده. معلومه نه ده چې دغه لاره به څه وخت بیرته پرانستل شي. د کابل او شمالي او شمال ختیځ ولایتونو دغه لاره تل د ژمي پر مهال د واورې ورېدو او واورې ښویېدو له کبله د موټرو پر مخ بندیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2023 کال کې د افغانستان له وګړو له هرو څلورو یوته اساسي مرستې برابرې کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د مرستو رسولو په پروګرامونو کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د صندوق په شمول تمویلوونکو مهم رول لوبولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې لا هم شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو ایرانی چې د خپل ځوان زوی پر وژلو تورن و توقیف شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور نمخې دغه سړی خپل ولسکلان زوی په دې خاطر وژلی و چې د خزینه او په څیر سنگار او چلند کاوه. د پخو عمر لرونکو دغه سړی په خپل پولیسو سره اړیکه ټینګه کړې او د خپل زوی په وژلو یې اعتراف کړی دی. د وژل شوی ځوان نوم پارسا خودل شوی او پلار ادا کړی چې لمړی غوښتل خپل ځان وژنی، خو وروسته د زوی د وژلو پریکړه وکړه. د فردا رادیو د راپور لمخې په ایران کې جنسي اقلیت له پراخ تبعیض سره مخامخ دی او ایرانی چارواکي هغوی ته ناوړه نمونه لکه ناروغان او داسې نور کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د مالی مرستو کمیدا به ناوړه پایلې ولري. پر دغه ادارې تور پورې شوی چې پر اسرائیل د حماس لخوا د اکتوبر د 8 په برید کې یو شمېر غړو مرسته کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرانس کې ویل بل هیڅ اداره د دې وړتیا نه لري چې په غزه کې له 2 میلیونه زیاتو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. هغه غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې پر خپلې پریکړې غور وکړي. د امریکا، بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو وروسته له هغې له دې ډلې سره خپلې مالي مرستې وځنډولې چې د هغې یو شمېر کارکوونکي پر اسرائیل په حمله کې له حماس سره په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه یوازنۍ ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا د ټیم مشري به د ننجایا ډی سیلوا لخوا کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له دې مخکې دغه سیالۍ ته لوبډله اعلان کړې او هغه وړمه ورځ د سریلانکا پلازمینه کولمبو ته ورسېده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله او د سریلانکا لوبډله په همدې فبروري میاشت کې 3 شلوریزه او 3 500 ورځې لوبې هم ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې تاسو ته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تر ډیره پر فرهنګي او ادبي مسلو راڅرخي. دا پروګرام وروسته راځي. دغه سات لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به ووري چې چین وایي د دوی له خوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوی سفیر منل یو عادي ډیپلوماټیک پروسه ده. چینایي چارواکي وایي دوی د یو ګاونډي په توګه تل افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ورم ورځ د طالبانو له خوا د ورپېژندل شوی سفیر باور لیک ومانه. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. تفصیل له نوریاس نوریا.
چین په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر باور لیک منلی و عادي ډیپلوماټیک پروسه وبلله. او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. دا خبره د چین بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې په یو خبري کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د نوي ګمارل شوی سفیر د باور لیک منل آیا دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني وکړو؟ زیاته کړه
چونګو د افغان د سیاست شی یو مینچه ده.
د افغانستان په وړاندې د چین سیاست ثابت او روښانه دی. چین د افغانستان د یو اوږدمهاله دوست ګاونډي په توګه تل د ټولو افغانانو په وړاندې دوستانه بهرنۍ تګلاره تعقیب کړې او له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتلې او په بیلابیلو برخو کې راکړې ورکړې او همکاري کړې دي. چین د دې هیواد لپاره د افغانستان نوی سفیر چې د سرپرست حکومت لخوا ګمارل شوی و ومانه او له سفیر څخه یې باور لیک ترلاسه کړ چې دا یو ډیپلوماټیک او پروسره او هیله من یو چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل او اړیکې پیاوړې کړي او هغه وهڅوي چې د نړیواله ټولنې اندېښنو ته په فعال توګه ځواب ووایي.
په چین کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سفیر اسدالله بلال کریمی د سیشن به پورس په پیکینګ کې د 24 نوي سفیرانو په ډله کې خپل باور لیک د چین ولسمشر شي جین پینګ ته وړاندې کړی وو. خاغلی کریمی چې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په توګه دند تر سره کوله، تیر کال د نومبر په 4 د طالبانو د حکومت لخوا په چین کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی و. له دې مخکې چین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې لومړنی هیواد و چې د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هم دارنګ وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او زیاته کړه موږ هیله منو چې افغانستان لا زیات د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، یو شفاف او ټول شموله سیاسي جوړښت جوړ کړي، منځلارې او زیرک کورني او بهرني سیاستونه غوره کړي، په کلکه د تروریزم له ټولو ځواکونو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو په تیر بیا له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو ته پراختیا ورکړي او هر څومره ژر چې کېدای شي د نړیوالې ټولنې په لویه کورنۍ کې ورګډ شي. موږ باور لرو چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماتیک په رسمیت پیژندنه به په طبیعي ډول وشي کله چې د مختلفو لورو اندېښنوته په اغیزمن ډول ځواب وویل شي. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله استنګزي ازادي راډیو ته وویل
د چین وستنۍ اقدام هر څه چې د چین دولت وایي هغه یو توجیه ده، مګر په واقعیت کې دیو دولت دغه نوم امارت اسلامی افغانستان ده. سفیر منل د جمهور رئیس لخوا د رسمیت پیژندلو په معنا ده، ولو که د رسمیت پیژندل ډیر زیات زمینی او نسبی هم وي. په ډیپلوماتیک عرف کې کله چې د یو هیواد سفیر بل هیواد مني، معنا دا ده چې هغه دولت په رسمیت پیژني.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو داود مایار بیا وایي چې چین په دې اقدام سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړ، خو د هغه په باور تر هغه چې طالبان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوال لپاره ګامونه پورته نه کړي، په رسمي ډول به د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. طالبان وخت له رسیدو رئیس د نړیوالو لخوا له بشري حقونو په تیره د انجونو او ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن شوی دی. لشبګم ټولګي پورته انجونې اجازه نه لري چې خونځي او پونتونونو ته لاړ شي او ښځې هم په نا دولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوی دی. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 کال کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی.
له بازارونو له لوبخالو له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په داس حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته څه کم درې ونې پاتې دي د افغانستان د معترضو خزو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یو سوال شوی سر خلاص لیک کې په دې غونډه کې د خزو د زیات ګډون غوښتنه کړې ده د بشري حقوقو د سار سازمان یو څېړونکي بیا وایي چې د دوه په غونډه کې چې ټاکل شوی د فبروري په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي باید طالبان پرې نه خودل شي چې ورستۍ خبره وکړي جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه د وحکې د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو ډلې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کوي سهار فطره چې د بشري حقونو د څار سازمان سره د څېړونکو په توګه کار کوي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان ښځې د دوحې د غونډې په پریکړو کې پراخ رول ولري
حتمی و ضروری ده چه ده افغانستان زیاد شمرخزی لمختلف و لیدلور و او وقتون و ده LGBT طولنی و ده مدنی طولنی استازی ده دوهی پا غندکی گدون وکری. هم درنگ دوی پا خبلا پا غندکی ده مسایل پا اولاندی کولو او پا پریکلو کی مهم وند وخلی. ده دیر مهم ده چه ده بلن سمبولیکا و ده غنده پا چندکی نوی او دست نوی چه ده حضور پا صورت کی روسته خبلی.
طالبان
وکړي ټاکل شوی چې ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه غونډه د فبروري په 13مه او 19مه جوړ شي ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډه د دې لپاره جوړوي چې افغانستان سره د نړیواله همکاري د لا زیاتې همغږي او رغندلارو چارو د زیاتوالي په اړه خبري وشي لبلې خو د افغانستان د معترضو خزو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په واسطول سر خلاص لیک په دې غونډه کې د خزو د زیات ګډون په اړه ځینې غوښتنې مطرح کړې دي د دې خوځښت یو غړی طاهر ناصری په هغه پیغام کې چې په ټولنیزه شبکه کې شریک کړی وای چې خزې په دې غونډه کې ګډون نه کړی نتیجه به د دوی لپاره د منلو نه وي
خواستم قاعدانه جامعه بین الملل ایست که در این نشست
لا نړیوال ټولنې مو غوښتنه نه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د معترض خوځو د غورزنګونو استادې حضور ولري کنه نتیجه به از موږ لپاره د نه منلو او بې مفهوموي ځکه موږ د دا ډول غونډو چې د پردې تر شا جوړ شوی ولیدلې اوس هم موږ د دې شاهدان یو چې د دا ډول غونډو پایله دا وی چې لبد مرغه په افغانستان کې جنونی او خزي ل ټولو انساني حقوقو او اساسي مدني حقوقو به برخې دي
د یو شمېر هوادونو او مختلفو سازمانونو او بنسټونو استازي د دوه غونډې ته بلل شوې دي د طالبان حکومت هم تایید کړی چې د غونډې ته بلل شوې دي تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم بحث وشي خود طالبان حکومت ویلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه په موجودیت کې دا ډول استازي ته اړتیا نشته د طالبان وینځبی الله مجاهد ویلی چې دغه یو استازي وټاکل شي دوی به ورسره همکاري ونکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استازي وټاکل شي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
تاسو ازادي رادیو ته غوږی کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر وی پانه بسنه مکوي د فیسبوک پانه تاسو ورخاره کې facebook.com/azadiradio آدرس دی ملیونونه مینوال لري تاسو هم د پانه در سره خوخه کې په دغه پانه کې به هم له تازه خبرونو راپورونو او د غراس کولو ویډیوګانو نه خبريږي اوس هم د دې پروګرام ورستای راپور را حق لو هغه دا چې د ملګرو ملتونو پرختي اداره یو ان ډی پی وای چې لا هم په افغانستان کې ډیرای کسان د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي که څه هم ملاریا یو موسمی ناروغي ده او تر ډیره په افغانستان کې د ګرمي هوا پر مهال پیښیږي خو د ملګر ملتونو د غیدارې په همدې جمع کې هم ویلي چې یو شمېر کسان د ناروغي تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه په مکرې د ابدي سپوږمۍ راپور ته ورپسې هم ازادي راډیو مجلې پروګرام لیاده مباسي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د معلوماتو لمخې په سلو کې 20% افغانان په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښ سطح په کې پورته ده. د یو ان ډی پی په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په غوسیمو کې ژوند کوي چیرې چې د ملاریا د اخته کېدو کچه په کې متوسطه ده، او یوازې 30% یې په غوسیمو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري. دغه سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کیږي. د یو ان ډی پی په وینا د دې موسمي ناروغۍ لیږد چې په ګرم موسم کې ډیر عام دی د څو دلیلونو له مخې د یوې سیمې په پرتله بل سیمه کې توپیر کوي. د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391,000 څخه په 2019 کال کې نږدې 115,000 ته راټیټې شوې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدلو خپل تجربه بیانوي.
ما د فصل تابستان د چاري مرز
زه په اوري کې په ملاریا اخته وم، ځکه چې دلته هوا ګرمه ده، موږ د شپې اکثر وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشری وخوړلم او ما کې ډېری نښې نښانې پیدا شوې، لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکي کریمه چې نوموړې هم په ملاریا اخته ده وایي،
زه خپل د ملاریا ناروغي لرم چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسیږي، او سردرد خو مې دومره زیات وي چې بېخي درته ویلی نشم.
د داخلي ناروغۍ متخصص عبدالفتاح صفري وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس دل مرلویدو په وخت کې چی موږ باید په دې برخه کې پاملر نه وکړو. موږ باید د منتن یا ملاریا ماشو څخه ځان وشغور او د شپې په وخت کې باید هغه جلونه وکړو چې د بدن د خوندي کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکړو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو لمخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډیر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو
د اجل نیتا چی راشی نبدلیگی مرگای نکوی و چاہتا انتظار.
د شاعر لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خبرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لرو.
خایستو غږ د زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکي یک شنبه فیسبوک شل کلن کې شي. افغانان له لوی سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاروي، مثلا نوري
ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات را
ځینې کسان د دې لپاره چې د خپل او خدای خلاص کی ځان تخلیه.
د خواله رسنۍ ولر یو شمیر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټي خبروي. لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یکشنبه په کابل کې د نادرخان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته د شپش کلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر حدیث او فقه ولوسل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینی رادیو پیلامه د پقرات کېده.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوی څیره و، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکو او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکو و ازادي رادیو ته ویل،
ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سورکو. دا یو ډیره غټه زیاد افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بلز د کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکی رحمن الله سادات ازادي رادیو ته ویل،
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چمنګ وردل ډیر زیات به تنه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لوی زیاده او نه جبرانی دون کده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلیو،
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولادت څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړم شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نو موړي شهري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېرې چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحده عربي اماراتو کې د قران کریم په لاسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسېږي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګې نشته لاس کال مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې سب کړی وو،
کله بلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یو ورځ به ضرور راشي په کار، کعزت غواړي د نور په خدمت شه، نور بواله شي وتا ته خدمتگار، خپل عمل دلار مل دی که پوهیږي، بل څوک نشي اخستای لچانه بار، که مؤمن یې پریا عبادت مکړه، نه قبلیږي بندگی دریا کار، ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي، په دې ژوند باندې ښه نه دی اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلیږي، مرګی نه کوي و چا ته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به طول شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار، برکت سلیم ته دومره نصیحت و، دا یې بس دی که پوهیږي.
قاری برکت الله سلیم یو وخت کابل طب پوهنتون کې د تفسیر حدیث تجوید او ثقافت استاد و. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر و. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقاف وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
شاعران د تصویرونو په مطلب لوستونکو سره هیڅ تجربه شریکوي د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي کڅه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له وره عیني تصویر ته اوړي خو په شعری تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل او ریدل بوی کول لمس کول او سکل ځای شوی وي یا یو حس پکې وي یا هم څو حصہ یو ځای پکې راخلي وي د کرکټونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه ده چې تصویرونه د لوستونکو عاطفه پاروي او تصویرونه ل لوستونکو سره مرسته کوي چې په شعر شپوشي او ل شعر ډیر خوند واخلي د پیروته پونم د عمان نیازی د نظم ل دوی څخاورو چې ل تصویرونو مالا مال ده
ایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی تلای باندې دې چار پتار شمیرلې پر خامچکو اننګو دې داسې سي لکتار ته زعفرانو سره پیاله کې ناز دې بیا ختلای پر لک پیر وته خایستو دوزخ می غېګ کني ولای به لتامه څمر کو نه تبکیږي پاړه ستر کې لکه دو تور تناکی وچرا گونه پگاٹو کی خکاری خایستوخ کمی وچی راچا چی خایستو زما دا چایو پا پیالا کی تور شمی بار کی دوبی دوبی کی مانا دا چی ترازینو بل می چوک دی خایستو رگ می پا رگ باندی خوگی گی خایستو باران دای سرغه می وری ماز دیگر د دیالی لغاړی ناستم د شاتوت ونه کی ځوړندې مرغۍ دی باغچه غر قده په کیف کې نه ځایږي خایستو رباب می تاسې د سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي و شرنګي خایستو ا د نکریزو ونه نو د مستی څنګه تاک تا وراغلی تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی سگ با دیری ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دیلا بس شی خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه بیا لکی چو لامده بیرا تاییخی ترخ تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکی وپن دا سهرا چه من دا وکلی لکه خوب لکه رویا چه منده وکلی خایستو تو تکی زاله که لگیا ده مسلس نیمه دایره ده تمامه پلم دو خطوی غاله ده ککڑه لمر ده باغ تر دیوال هسک شو چو چپیا کی ده مرغی و شور می طول حواس کانکلن خایستو او بچلا پیگی که کبان دی او کتوت دی دا بیالی لپی تلویگی لکستنی چا تنبلی وی پکار کی ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولایو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
خواله رسنی او د دې رسنیو کلچر په خواله رسنیو کې یو شمېر افغانانو ل خپل کلچر په شاړه ولې مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنې کې کڅوک لیونی نوي پام هزار کې سپکې سپورې نه وای، کې وای خامخا د لیونی ګمان باندې کوي.